السلام علیکم ستړی مشه ز سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې تخرا غلاست وایم نن جمعه ده د 1400 کال د لړه مقرب نهمه د 2015 کال د اکتوبر یو دیرشمه پیل په خبرونو کو د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستاني مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوې چې د سولې ټینګښت وکړي او سرغړوونکی لوری جریمه کړی شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بینټ د پنځمې پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورټ کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګ پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان بشري او انساني وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګ د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللي دي. هند اعلان وکړ چې متحد ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې جلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم دراز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه شل اووره لوبه وکړي. دا لوبه به په هراري کې د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه به روانه یکشنبې د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو حل تام لوستلی شي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو او پاکستانی چارواکو په استانبول کې د خبرو پر مهال د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم د آسیا اتلولي خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا د افغانستان د ځوانانو د فوټسال د ملي ټیم غړي وو چې د ایران له ماتولو وروسته جشن او خوښي کول. همدارنګه په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم د دې بریا په ارتباط باندې جشنونه شوي دي. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغ لاستو ایم از سفیو لاستان اگزیم تخنیکی چاره بهروز دیلیری مختولی رازو اول مطلب تا طالبان و او پاکستانی چارواکو ده اوربند پا دوام حکره وکره دوی دا پریکره پا استانبول که تیر مخام کرده او ده ترکیه و خطر پا مزگری توبی ده خبرو دویم دور چه سو رزیل خند و زند سر مخت و لار پای تورسو ده ترکیه ده بحرانوی چار وزره ده طالبان و پاکستانی مارکچیان و ترمینز ده حاصل شوی حکره گرده اعلامی اخبره کرده پا دقی پینز ماده ایز اعلامی که رغلی چی طول خواهو ده اوربند پا دوام سلا وکره راتلون که خبری با ده نومبر پشپگم پا استانبول که پیل شی او هم با طولی کلی خواهوی دستی او تارون که میکانیزم جوڑا و پلی کری چی ده سولی تنگخ تزمین او سرغلون که لوره جریمه کرده شی ترکیه او خطر هم دار از چمتواله خواله چل دوارو خواه سره ده دائمی سولی او تیکاو ده ترلاسه کولو پا برخه که همکاری تا دوام ورکری ده طالبان و ویان زبیح الله مجاهد ده خبرو تایید کردی چی تایید کردی چی خبری پای ترسیدلی او دوارو خواه موافقه کردی چی نوری خبری با راتلونکو غوندو که مطراشی هغه ویلی افغانستان له پاکستان سره د متقابل درناوی او نه لاسوهنې پر بنسټ د ښو اړیکو غوښتونکی دی د طالبانو په وینا د استانبول خبرې اترې چې یو پیچلی بهیر و د دې پریکړې سره پای ته ورسېدې چې دواړه خواوې به بیرته سره وګوري او د پاتې موضوعاتو په اړه به بحث ته دوام ورکړي په استانبول کې دا ناستې د اکتوبر له 15مې تر 30مې روانې وې د ناستو اساسي هدف د هغه اوربند پیاوړتیا وه چې له دې وړاندې د اکتوبر په 13مه او 19مه په دوحه کې د همدې منځګړو هیوادونو په حضور کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی و
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د استانبول د خبرو پر مهال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په پاکستان کې د پښتونخوا به ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت د مخالفه سیاسي اتحاد له مشر محمود خان اتکزي سره خبري کړې وي. ښاغلي اتکزي په دې مرکه کې ویلي افغانانو په ژوند غلامي نه ده لیدلې او د خبرې یارانو بیا ازادي نه ده لیدلې. هغه د پاکستان د چارواکو په تېره بیا د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه څرګندونو کلکې نیوکې وکړې چې که خبرې ناکامې شوې نو دوی بیرته حملو ته دوام ورکوي. د ښاغلي اتکزي بشپړه مرکه د ازادي او مشال راډیو په ویب پاڼو باندې خپره شوې خو دلته تاسو ته لنډه برخه خپرو.
جګړه وشوه او خبرې خو ترکیه کې کېږي دغې نتیجې سره ځي به وروستو. د دې جګړې ستاسو په نظر ذمهوار څوک دی؟ دا د پاکستان دی که افغانستان کې طالبانو حکومت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر خان سوال جواب کو درو فکرو کې نشي کېدلی. افغانستان کله هم د پاکستان سره د جنگ نه خواهش کړې دي نه دعا کړې ده. پاکستان ته دوه جګړې پیښ شوې په 1955 کې او په 1993 کې پاکستان مات شو. په دواړو کې افغانانو یا افغانستان داسې معلومات دي چې هغوی حال ورکوي چې چیک دی زموږ د هند سره ډېر ښه نږدې تعلقات دي. هندوستان سره زموږ شتون کې تاسو په منځ کې یو ملک رادغه شوی یاست. هند زموږ سره پر اباسین باندې دغه و لامونه نیولې تر اباسین افغانستان او د اباسین لاندې هندوستان و. لیکن تاسو جګړه ده زموږ لخوا بېغمه اوسئ. د ظاهرشاه په وخت کې هم بیا د درې به په دغه کې هم اوس هسې اوبه خړول دي. اوس هسې اوبه خړول دي افغانان دا کریم باید وکړي. دا د دوی حق جوړېده لکه یورپ چې د دوه جنګیزم بعد پر وار فوټینګ جوړ شو په کار دا ده. رشیدان په دې ځمه واره دي چې دوی په افغانستان نه وتل او امریکا په دې ځمه واره ده چې دی زه ستا ازادي دفاع کوم. په کار دا ده چې افغانستان پر وار فوټینګ باندې جوړ شوی وای خلکو دغه کړی وی بلکې ورته د دې خو بیا روان دي د نوي جنګ تیاریانې ورته کوي. افغانستان دغه سره جنګ نه کوي. افغانستان او پاکستان شاید ځکه نه سره پوهېږي لکه ړانده ته چې ته دغه شوی یې ړانده ته چې ته پوه شوی یې چې دا سیب دی دا مڼه ده دا پیل دی دا فلانا دی. دغسې افغانان په ژوند غلامي نه دي لیدلې. یارانو په ژوند ازادي نه دي لیدلې. دا به په یوه خبره نه سره پوهېږي. افغانان پر چا پسې نه دي راغلي. دوی لګیا دا په دنیا کې نه دي شوي. موږ ملک ته موږ به دبي او سیدنکیو دا په دنیا کې لري سوي چې مذاکرات روان یو څه مذاکرات موږ کې وکړ دا کامیاب ولا شو زم لکو بسم الله وک دا یو ټوب دی دا
پاکستان کې چې دا نظر دی چې په دوی حمله کیږي او د دوی فوجان هغه وجل کیږي او دا مو چې افغانستان کې داری مرکزونه دي دا مو چې موږ دفاع حق ته په حمله کی تاسو د پاکستان دفاع دا حق منه نه دي چې سوې
دا حق ولې خبره ده دا چې روسان په وړاندې نو وتل په افغانستان او وخت زموږ په سیمه کې دلته په منځنۍ پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې 13 ټوپک په ډیر زور په روسان نن وتل تا تمانه هغه ټول قوتونه چې امریکای رهبری کوله او مخکشي پاکستان جاسوسي دارو کوله تا کله چې کوم پرورزم اکریته په 3000 روپۍ ملټری ویپن په 3000 روپۍ رالې ما د کور ورځ کې تای کښېخو په څلور نه کارتوسو په خپل په دې جنگ کې ډېر لوی استاد چې د خلګي چرنوله کرنل امام پر پاکستان ټلویزیون باندې وای چومر د نن په پنځنی وزره خلق د دنیا په ډیر خطرناک لوګ کې چیلر غادو دا غلطي وکړه په دنیا کې څوک دانه کوي په هر خوم په دنیا کې څوک دانه کوي
محمود خان اتګزای وو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې
یو بل لیت مشین چې ورکی دی مشنان یو مشین دا ساتي تا درې او ونی وزیر پنځنی وزیر د ګر جهان انسانان پاره کې دغه ژبه خلکو پاره تا ترن کړ او به دي خوش یلا کړ دا خواري روان بمو دا خواري روان خطرناک تا به ټول ملکون ته ویل شوړه محمود سره خیال کوي دا بمونه الزول شي تر خان سره خیال کوي دا پلونه لوزول شي د پلان سره خیال کوم دا څنګه میزایل چلول شي د پلان سره خیال کوم دا خټو نه خاورو نه بم جوړول شي تا خوش کړ او بیا دی ګرځان په جان کې دا نو ستاسو جن ختم شو په جان کې چې هر چی یو څوک شاوونی په الجزائر چی دی الجزائر په افریقا کې چې یو څوک ونی ول شو چې پولیس په دوی چې ماته و ټریننګ شیل کړل او شرینګ په کوټ کې ټریننګ شیل کړل شرینګ په کوټ کې دا خو ای بو فرضی کې عبادت سبا ای هم اورده توس دا خو تاسو جوړ کړی دا
ازادي رادیو اتلیر وش ساته ل تاسو سره ده
ازادي رادیو ته غوګاست د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو خو وسپور شو د اتلولي موضوع البته د افغانستان د فوتسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولي خپل کړی افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلو به 2-1 له ایران وګټله دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوتسال لومړنی اتلولي و ایران دویم مقام وګټه تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسید د افغانستان لپاره د لوبي په لومړی میدان کې لوبډل مشر عباس حیدری په 14 دقیقه کې ګول واه دویم ګول هم علي احمدی په دویم میدان کې د کارنر ضربې څخه په ګټه اخیستنې تر سره کړ ایرانی ټیم یوازې یو ګول تر سره کړی شو او تر پایه 2-1 ورسته پاتې شو د افغانستان او ایران د فوتسال د لوبه لڅو لانجمنو شیبو ډکه و چې څنګه په لوبي سیوري غوړولې وو که څه هم د افغانستان لوبډلې په لومړی میدان کې 15 فولونه وهلي وو او ایران ته د پینالټي چانس په لاس ورکړ چې بلاخره ایرانی لوبغاړو تر ګټه اخیستن ترې ګټه وانه خستلی شوه خو په دویم میدان کې بیا ایرانی لوبغاړو ډېرې لانجې او فاولونه وکړل د لوبي ختمېدو ته یوازې 15 ثانیې پاتې وې چې ایرانی لوبغاړي یو فاول ترسره کړ هغه همداسې چې کله افغان ګول ساتونکي احمد اسماعیلي وتوانید د ایرانی لوبغاړي ضربه دفاع کړي او د ګول مخه ونیسي ایرانی لوبغاړي افغان ګول ساتونکي د پښې په ضربه یا لغته کلاکوه دا پیښه د لوبې داور له نږدې څارله او ایرانی لوبغاړی سمدستي د سره کارت پور کولو له میدانه بهر کړ د شیبې د ایرانی روزونکو او لوبغاړو غوسه وپاروله او لوبه د څو دقیقو لپاره وځنډېده د ځنډ په وخت ایرانی لوبغاړي څو واره پر افغان لوبغاړو او روزونکو د برید په تکل ورغلل او لانجې سره وکړې خو د میدان د منتظمینو او داورانو لخوا له کومې لویې پیښې پرته دا شیبې کنټرول شوې داورانو د لوبي د ورستیو 15 ثانیو تر پیل مخکې یو افغان لوبغاړي محمد اکبري دوه ایرانی لوبغاړو او د ایران د ټیم د روزونکو د ډلې څو کسانو ته سره کارتونه ورکړل او لوبي بهر کړل په دې ترتیب دواړو ټیمونو په تیره ایران د لوبي ورستې 15 ثانیې په غیر معمول توګه په ډیرو کمو لوبغاړو مخته یوړه. تر ټولو لانجمنو شیبو وروسته بلاخره افغان لوبډله اتلولۍ ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د ځوانانو له آسیایي سیالیو افغانستان د سرو زرو د مډالونو څښتن کړ. نام د افغان ځوانانو اتلولۍ او ولولۍ وی چې جشنونه او ولولۍ وی چې د مډالونو له ګټلو وروسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی و. په بحرین کې د ځوانانو د آسیایي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د 12 کلنو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټولې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 له ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی و. دریمه لوبه کې چین ته 4-1 مات ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسید او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنیو مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکېچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو همدارنګه پر خزینه کارکوونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلي بنټ خبرداري ورکړې چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوې خیانته سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2018 کال په اگست کې له واک ته رسیدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړي دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغو ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر 10 کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤولین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د اوشمیر نورو ولایتونو پشان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نیولي بیا تر 10 کلونو دي د شر ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤولین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شر ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله اميري مشال رادیو ته وویل
موږ په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلوو. نوموړی کمپاین به لاس پر ورځ دوام کوي. د کمپاین کې به موږ 15,00,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو. البته هغه ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر لس کلنۍ پورې وي. دا کمپاین به جماعت په جماعت، مدرسه په مدرسه، مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي.
مسئولین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان او خوست ولایت کې د شری سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي، ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګذر ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي. ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان، دینی عالمان او روڼ اندي مهم رول لري. یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وایي:
موږ په د خسته ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي، ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسین څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې. خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره ووایو چې دا یو وقایوي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي.
روغتیا پالان وایي شری و ساري وایروسي ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل کس ته د ټوخي، پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس لارې انتقالیږي. د شری نښې عموما د وایروس له ننوتلو وروسته له 10 تر 14 ورځو په موده کې ښکاره کیږي. لوړه تبه، وچ ټوخی، پرنجي او زکام، د سترګو سوروالی او اوښکې، د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شری ناروغۍ نښې دي. د شری ناروغۍ د غوږونو د التهاب، سینه او بغل، دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي.
آزادی رادیو ته غوږی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتی او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمی قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او له عملي پر رواني ستونزو اخته شوي. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري. دا سرګندونې داسې مال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت په جرمی پیښو کې د افغانانو د لاسلرلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له عمله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسې اوریدلو ته رابوله.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
7 سال میشه که جرمنی آمدیم، به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمی قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمی پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رارسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغي باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کېږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دی ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په 13 جولای میاشت کې په 2 چارټر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په 2 چارټر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمنی حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمیرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد د اکتوبر 1 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانانو به د ډیپورټ لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان په کې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پیژړې دردېږي چې دوی د مهاجر دي او دوی دې دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي. او داسې پیښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي و د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام مخ دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د لشپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چیرې چې ډېری افغانان میشتي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
این یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي میلمه
آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي، او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی، او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلي کې زیږیدلی یم. ځان تقریبا نن 4-5 کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم، خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه، او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ، دی نادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر و کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعری کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مختبی و، او هم مې لږ لږ باغداري و باغوانی و بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره هم اړخ لګي، چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوی هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي، کله چې ته د یو بڼوال په آیس یا په هماغه رول کې ځان واچې، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټي دوی خدمت کوي، یا تاو را تاو تې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي. او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي، نو دا بیا قوي شاعري راځي. دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډېرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دغه لږ را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي، دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی، وای نه سفر بشپړ علم ده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په علم او تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً دین شان، عملاً ژوند خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضریږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه په کې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیر نشته، په اخلاقو کې څه توپیر نشته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیر نشته، خلک ته د ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ دا څهغونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته داسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې را ځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړتوي. زما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د معنویت مسله، خدا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا په طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه دالی کم دوستانو ته تاسو ته
مننه. مهرباني وکړي.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یو یو ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې وېشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې وېشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هره نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې وریږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران، ښه شوه چې کډه شوه او لاړه پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو، دا انګیزه دا به پیغام وي زما. د خپلې خاورې خزانې به سپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هسې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، دا داش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، د اداش باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه، د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه. کور مدن.
لتاسو ډیره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کومه چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي، که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوای سم که نه سم کوای. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راوله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه، امام دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع سه ما په خیال، نو ټکر چې واقع سه شاعري ټکر او حساب دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې، په جنګ کې سې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا به سمه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګمې او تاثر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې. دا خو د ګذور شاعري،
یعنې ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده که نه، که د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا داسې چې ته به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو، تکان صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپامي په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس هم ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمکم یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېر الله د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او په تاسو مونږ تاسو غنا ورکو خپل شاعرۍ ته کنه خپل شاعري غني کو غني کیږي تبا چې مونږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډېر کو ډولونه د شاعرۍ ډېر کو او کمنګ ورو ورو را څنګهو دا رخوانه را ایستارو خو مونږ د شاعرۍ بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو د لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي د ادبیاتو لمن مونږ باید فرق یې مخیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله. مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه سره ولست تاسو لپاره شونې کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بناسن ځکه چې ټول خبرې سن نه کنه سره خپل لید لري خپل لید لوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل غنه چول لري. مانویت کې زه دا فکر کوم چې شرق او غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کوم ځای پورې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه د معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې اغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوای مونږ په عملي کولو کې څنګه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعض خلک ډېر افتخار کوي په خپل معنوياتو خو بیا چې عمل ته وګوري بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کیږي دغه ځای کې مونږ کمپیوټر لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان کې دا خبرې بل سوالاړه نشي رانه دا مطلب بل څه سوالاړه نشي. په معنوياتو کې نور دنیا ته چې ډېر کم خلک په معنوياتو باندې مصروف دي یا په معنوياتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې کار کوي په مادیاتو کې کار کوي موږ او تاسو خلک اکثره په خوانی خو ډېر په معنوي خلک وو وو سم یو څه خلک ستا چې معنوي دي خو بیا داسې نه کیږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پاتې څه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو والي زي یو وزر ما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات کړي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یا شاهین تاسو د دسې د الک ننداره نه کوئ کوي نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومې دي ماته زما نظریات څومره سم دي.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي کلوریږي او غزل بلا شعري مجموعه دا د نقاشي یا زنګې دا تقریبا 600 پاڼو تر پیلي هغه کې بیا اوس ډېر انتخاب اشعار مې ډېر دي د بیرینې په لوی شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې مونږ او تاسو ورته وایي واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لارمه په نامه د وی دی کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروت ریشمی نه پیروت دا لارم دی کې لږ لږ تاسو او بل شعري مجموعه لارم په نامه د زنجیر مشاعره دی کې تاسو بل مجمع لارم په نامه داڼې دی کې بیا لږ وخت او بل نوی مجمع لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا امته خبرې د ان کالې طاقت ته وو ویان دی کنه نو چې دا وخت مرستانې کوي نه دا هندارې دی او یو درې مجمع لارم چې دا شپوس په نامه ده لیکن بعض شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوی مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د طرف هم بېرته ورغول طرف هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب دی چې په نامه د هغه مپېنم تلپاتې ډیوې د بدل روان او د نکاح مسایل ګټلی سم نیمایي هغه د نیمایي هغه د بدل روان په باره کې د دری زدي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بدل د کوم ځای او کلری میواز یا دیپان لري عام خلک نه لري نو ما دا شم دارلې او کار هغه چې هغه اثر ډیر لوړه سطح لیکل شوی اسرائیل کې چې ما راځو تاسو ته ونه یې هم رہی چې دا مې باړلې په سم شک ورپسې مې بیا د تا یو څه باړلې دي چې دا مې لوی لست تا چې دا واړه واړه شایان دي مثلا هندو صفه لست صفه شل صفه او لست هندو صفه د څه یو شای او مهم شایان دي چې انوانونه باید که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکړي وو په ولم کنه
مهرباني مهرباني ویل ولې
او د زبر شوه او مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقه د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراویل مونږ په بیړه راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په بیا یا خدمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دموکراسي واده او مینا مننه خدای دې کې دې ستوري لري دا ما
لته سره مننه راغب صاحب په پای کې کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکي
شعر خبا نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د تیر ک بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه یو وصل کیږي او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تمره مصارف وکړو یا په دې لارو تیر بیر کړو اما هغه ځای دا بس د 200 میلیونه ډالر خپلې او 300 میلیونه ډالر کټمره راځي کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د سی یو سراکا او یو د هغه بارولې کې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لارو باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو چې هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی ته دا غزل ما لیکل او خدای دې کی ته غرقم صحیح وی دي کنه خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړو زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالې کوم
مهرباني
د دې نوم واخان دا ابلیس خو تکل کړای چې ایمان له سړی واخلي امام حسک چکا دا واخان له سړی واخلي زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لار راولېږي پیغام بلقی سره پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بے موسم پر مختق گلونا خو پرنی کے باران لسڑی واخلی باور دے نشی دم رخائی سنو کی او طور دا غرون زمرت لال مرجان لسڑی واخلی شعرون شاعری سا عجیبہ قانون لری فہر یا و خبر امتحان لسڑی واخلی اے رب دے مخلوق سر دے سوکلی شاعر دا حسن طول واگے پا میدان لسڑی واخلی ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دراغه و څه پروا چې غېګه تو ده غېګه چې جانان له سړی واخلي
ډیر ښه
خدای دې کې صحیح مه لوستلای وی او سم تاسو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب لدینه چې د ازادي میلمه کې مخ خبرې وکړي او خپل خکلي شعرونه مو واورول قدرمن اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه